د هلمند پولیس مسولین تایید کړی و چې تشکیل څلوېښت سلنه خیالي دی او معاشونه د ولسوالیو د قمندانانو تر کورنیو چارو وزارت پورې لوړ رتبه مسولین اخلي. خو اوس یو ځل بیا د جلب او جذب تر څنګ د پولیسو د روزنې او بیا تجهیز پروګرام چټک شوی دی. په لشکرګاه کې د پولیسو د روزنې د مرکز مشر سمنوال محمد نعیم همت وایي د ځوانانو مراجعه ډېره شوې ده، ځکه یې د ښوونیز مرکز ظرفیت لوړ کړی او امکانات هم ډېر شوي دي.
د هلمند ولایت روزنیز مرکز چې په 1300 کال کې تاسیس شوی دی، د هغه وخت نه تر اوسه پورې 9038 تنه فارغ کړي دي، چې د هغه د جملې څخه 9048 تنه اوس په 19 کال کې موږ فارغ کړي دي. د هلمند ولایت روزنیز مرکز خوشبختانه د 1500 کسیز ظرفیت پر ځای باندې په تیرو دوو میاشتو کې وتوانېدی په دې باندې چې د 1500 ظرفیت پر ځای باندې زر کسه محصلین همزمان په دې مرکز کې ځای پر ځای او د تعلیم او تربیه په زیور سنبالې او خپلې جامعې ته تقدیم
دي. وروستیو کې د جنګ په لومړیو کرښو کې د افغان ځواکونو پر کمزوري رهبری ډیر نیوکې کېږي. ویل کېږي دغه تازه دمه فارغ شوي افسران به نه امن سیمو او د جګړې په لومړي کرښه کې د سرتیرو د ښه رهبرۍ لپاره ولېږل سي. د هلمند والي حیات الله حیات که څه هم د استخباراتو پر مضبوط والي ټینګار کوي، خو د پولیسو نه یې غوښتنه وکړه چې د خلکو سره ښه اړیکې وساتي او د هغو په مرسته د حکومت په ضد رامنځته کېدونکې دسیسې شنډې کړي.
زه ډاډه یم چې هر څومره د سیمې استخبارات، د سیمې هیوادونه او د افغانستان داخلي او بیرونی دښمنان وغواړي چې افغانستان او یا هلمند ته خدای نخواسته سقوط ورکړي، موږ په دې ډاډه یو چې د تاسې غوندې شازلمیان لرو او موږ به تر کوره پورې نه پرېږدو ځغلو.
که څه هم د هلمند ولایت پر دولتي مسولینو او د وسلوال پوځ پر مشرانو له دې امله چې د ژمي په موسم کې موجود فرصتونه د لاسه ورکړه په ولسوالۍ او ښار ته پرېږدو سیمو کې عملیات ونه کړل نیوکې کېږي، اما مسولین وایي په دغه موده کې د پخوا سختو جګړو له امله د سرتیرو ماتې سوي کرښې د بیا روزنې او تجهیز په پروګرام کې شاملې کړې او ډېر ژر به په ځینو سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل سي. محمد الیاس دی، تازه دی راډیو هلمند.
د کندهار سوداګر وی پاکستان دی په سوداګریز حوزه کې سیاسي چلند نه کوي. د په اصل کې د چې د سپین بولدک او چمن لار لتیرو یو شته ورځو راهیسي تړلې ده. صادق رښتنی له کندهار رپورت راکوي.
پر ډیورین کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لنښتي نن یوویشتمه ورځ ده چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دوستۍ دروازه د هر راست تګ راتک پر مخ تړلې ده. که څه هم افغان چارواکو په سیمه کې د پاکستاني مسولینو سره څو ځلې خبرې وکړې، خو محسوسېدونکې پایلې ورڅخه ترلاسه نه شوه. د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې له پاکستان سره د سپین بولدک د ترانزیټي لارې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته ډېر مالي زیانونه اوښتي. تر ټولو ډېر زیان د کندهار سوداګرو ته رسېدلی. هغوی د چهارشنبې په ورځ د یوې غونډې پر مهال پاکستان د نړیوالې سوداګرۍ د اصولو په ماتولو تورن کړ. د کندهار د سوداګرۍ خونې رئیس حاجي نصرالله ظهیر وایي د لارو تړل د دې پر ځای چې ستونزې او اختلافونه کم کړي لا یې ډېرې وي او باید چې سوداګرۍ ته سیاسي رنګ ورنه کول سي.
د پاکستان د حکومت په ذریعه د پاکستاني تجارانو ته هم دعوت ورکړي چې دوی زموږ سره په دې کې ګډون وکړي. هغه په دې معنی چې موږ دغه پروسه د سیاست څخه لري وساتو، یعنی سیاست د حکومت کار دی، د دوو مملکتونو در مابین نه د تاجر کار. لار په بندېدو کې دوه مملکتو ته تاوان رسیږي، که افغانستان دی که پاکستان.
په غونډه کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس محمد هم پاکستان د سوداګرۍ د نړیوال اصول څخه په سرغړونه تورن کړ او د پاکستان د ایدایبه بنسټ او بلل چې ګواکې افغان دولت د سپین بولدک چمن لار تړلې. محمد ویل که پاکستان نور هم د دروازې تړلو ته دوام ورکړي نو د سارک سازمان له لارې به پر دغه هیواد فشار راوړي.
د سپټا تړون د دې سر لرو چې پراغه تړون ته هم هیڅ نظر نه دی کړی چې په هیڅ بین المللي او ملي قوانینو کې نسته چې د یو سرحد سره بې موجبه تلار تړه او بیا پر تجارت باندې تاثیر کوه. پاکستان د نورو سرحداتو سره هم د سرحدي تجارت لري. درمول ډیرو سره حالات ترنګلي دي، ولې دوی هیڅ وخت لار نه ده بند کړې دوه سره. زموږ ارزو لرو چې موږ ته د دې د خپل تجارتي غټ پارتنر په سترګو وګوري او هیڅ وخت زموږ په لار کې مشته مشکلات را پېښ نه کړي.
د هیواد سوداګری خونی چارواکي وایي چې په خوا د تورخم او سپین بولدک له ترانزیټي لارو څخه په ورځ کې د 2 میلیون ډالر په ارزښت صادرات او واردات کېدل، خو اوس په دغه کچه د پام وړ کموالی راغلی او افغان سوداګرو د منځنۍ اسیا له ځینو هیوادونو سره سوداګري پیل کړې.
د غړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته ز سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقو څخه یو حق حق مالکیت، کپدې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم اداري ته د افغانستان ټول زوړدلی ملت خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کمه ته لاندې لګي اجازه راکړي د شری له لحاظ او د شری نصوص په اړه چې دته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لاندې اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خود لیدای د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قران کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولې په مختلفو الفاظ او تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځانته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو به هم په اصل کې چې ګوري اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لاند ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهن وته، د تقریبا د شپږ سو شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړی او د ده میرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې هغه په خوله کې وله، نو د میرمن لاس هغه کړه چې دا خورما له لاسه وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص او استناد باندې حق مالکیت زموږ استاد په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې و، بیا زموږ استاد په